درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشټې ته په اشاره ویلي، هر ډول نشټه د دواړو هیوادونو په سیاند. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی اسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو اوس په کوسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران وخت د نشدې فارس خبري اژانس د راپور لمخي د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د می میاشتې 28مه د لوژې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 بلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نوري هم پیچلې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي، د دوی له واکمنۍ دور وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بی 28مه یا د لوژې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوژې د لمنځه وړلو په هدف چې یو نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د محل په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوژې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، UNHCR یا د کډوالو لویه کمشنری د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړي توپ په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری ویلي، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1,300,000 کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دی. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بل 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د می میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانید چې اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. څه باندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځای وخت 8 بجې پیل شوې او روسیې تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړې چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حملې داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بې پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو یې زموږ خپله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دوړو خو په تیلې چې سیمه ته حقیقت موندونکي پلای ګولی شي. د دې ډول نشټو عوامل څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو له یو کارپو سره پریشه کېدلې.
امریکایي نظامي لوټل خوروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وهل منشي ویدي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تره وتي نو لکه چې دریا پر روانه وه.
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي. د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو.
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هېواد وګړي مو سمه پرېکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پړه پر یو بل اچوي، یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي، ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکي وګړي ترسیږي. لبلې خو له پرونی نشټې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، هر ډول جګړه د دوړو خواو په سیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایراني عسکرو سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې وروسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي. کابل میشته رحلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي.
ایران زمونږ ګاونډی هېواد دی، پاکستان زمونږ ګاونډی هېواد دی، په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغسې مشکلات او دغسې جنجالونه بیا د دواړو هېوادونو په اړیکو باندې خورا منفي اغېزې کولی شي.
روحلا زیاتوي د ایران په ګډون له ګاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هېوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي، خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی.
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته. او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکېل دي، نو د جنگ ستړي شوي دي او نور نه غواړي چې جنگ مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلي پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هخوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یوه دسیسه بللې. هغه زیاته کړې د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید باخبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده. د ایراني او طالب ځواکونو ترمنځ له پرونی نښتې وروسته تېره ورځ ناوخته دواړه لوریو خبرې هم وکړې او د دې پېښې د څرنګوالي په اړه یې په څېړنو هوکړه کړې. هخوانن د ایران د ځمکنیو قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړې. تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنیو قواو د مشر له قول لري کې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی، خو د تیرې نښتې پړی په طالبانو اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایراني لوري د نښتې په پیل تورن کړی و. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و. تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب. طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولیږي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لږ تر لږه دوه ایراني او یو طالب پوله ساتۍ وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. ایران وایي دا نشټه د ساسولي، حاتم او ماکاکي د کلیو په شاوخوا کې شوې او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټې وروسته د افغانستان او ایران ایران د سفارتونو او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نښتې په عواملو او د دغو نښتو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا نښتې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره خو موږ ډېر زیاته شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینو ځایو کې مخکې راغلي، نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته. نه یوازې د اوبو حقابه ده، او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلي ډېر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو اوسني حکومت ته اخطار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیکه ژبه وه چې دوی وکاروله، په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی. او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي، دلته د ملګرو ملتونو استازي هم وي. دا زموږ ګاونډیان په ډېرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته، او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې خپلی پوځي جوړوي. حتی داسې ویل کېږي چې ځینو ځایو کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وای، نه چې جګړه پیښه شوې.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولی او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامیانو له وتلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي. کله به چانس ورکوو، کله به چانس ورته کموو، که څه هم دوی سفارت ورته پرېښی ده. دا ټول د دوی د خپلو شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهېږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري، او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنې د افغانستان ترانزیتي لاره دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هېوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي، د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بین الدول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ګڼو ګاونډیو هیوادونو سره یې لفظي برخورد درلود او تورونه یې په یو بل پوری کړي دي، د افغانستان له دوو ګاونډیو هیوادونو سره یې نظامي برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په اوسني حکومت یا په طالبانو به دومره زیات اغېز نه لري لکه ایران ته چې ستونزې پېښې شي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډېر خلک مخالفت د ایران د حکومت کوي. بلوڅان دي زموږ په څنګ کې، په اشد کې، په سنی مذهبو چې شپږ میلیونه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه ورکړی او دوی باندې ډېر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو، شاید دغه اقتصادي نگاهه موږ ته یو ستونزمن کار ته ونیسي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چېرته میشتې د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکاروو.
د امنیتي چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدلو او دغه راس د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا ټمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او خوښیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منصوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وتې میله کوي چې دریا پراونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منصوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوی دا دنده شروع کړی ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي؟ یعنی ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی، اهم یو اواز دی. نو
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده واوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستي هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوښیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
یو شمیر هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړی دی. دوی آزادی رادیو ته وویل چې په خپل کم سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیرو پلور کاوه، خو اوس بیکاره شوي او خپل ژوند او روزګار ته اندېښمن دي. دا چې د طالبانو حکومت ولې دا کار کړی، د امنیتي برخو ویندویانو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. په دې اړه د نرګس مومند حسن زی راپور واورئ چې د یوه شکایت کوونکي په ژغ پیلېږي.
قادر هغه ځوان چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بیکاره دی. قادر زیاتوي ټوله سرمایه یې 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم همدا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې په ورځ دا بازار و، سرکوتل کې به د پنجشنبې په ورځ دا بازار و، ترباغ کې د جمعې په ورځ، ګردیز کې د پنجشنبې په ورځ دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر او پیرو پلور به مکاوه. اوس دولت ټول بند کړي دي. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اولاړې کړي دي.
دای وای کوم موټر چې مخکې اخستې په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولای. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوي. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لدغه موټر پلورونکو یو یا ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټر پلور او پیر ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټر پیر پلور کاروبار کوي، دا ښه اقدام ګڼي چې د موټرو اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکه کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بند شوي ډیر ښه شوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50-60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15-16 رقمه نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکی خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیت قومندانۍ ویان د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د شنبې بازار، پنجشنبې بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګ مسؤلی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو لپاره د شرایط برابر کړي چې په آزاد ډول د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکړي. د امریکا شخت په مرکه کې همداراز ویلي چې طالبان باید بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان راپور ورکړي شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالان وایي چې له سانسور پرته راپور نشي ورکولی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پیښې نشي راپورولی. د تخار ولایت یو سیمه ییز خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه خبریالان چې د افغانستان دننه کار کوي نشي کولی پیښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوریږي او که خبریالان خبرونه او راپورونه سانسور نه کړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازمې نه کابل کې یو خبریال چې د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودېږي.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی
د طالبانو لخوا د خبریالانو د کارونو او خبرونو سانسوریدل د سرګندوی چې ورستر بلې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابېږي. اوسنۍ حکومت رسنیو او خبریالانو ته د کار او فعالیت سمه اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤلې بیالی د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې د شنبه په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې طالبان باید سمدستي د خبریالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبریالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې دعو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي دي د خبریالۍ د دندې له امله نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤل دغه شان هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان خبریالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخې لیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارسا وایي په یاد هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزه اکثر خبرنگاران به پایان رسیده است.
د ډیری خبریالانو ویزې ختمې شوې دي او هره شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورټ شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بله مسله زما د ماشومانو د راتلونکي ده. هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤل محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسېدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو تر رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله له فرانسوي ژورنالیست مرتضی بیپوري لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422212240.
د نورستان ولایت چارواکو وایدا دغه ولایت په واند وایګل ولسوالی کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت واند وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړی او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د واند وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري موسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا یې چې روغتیایي حالات یې د ډاډ وړ دي. له تیرو جنګونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاودي مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات کوم. د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور موږ د مساکلا ولسوالۍ وچکلی ډېره سخته ځپلې ده. نو موږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر ورود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند موږ ته جوړ کړي.
ګوره زموږ دغه مشکلات دي دغه د ګریش ولسوالۍ کې د مانجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله راباندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته او تقریبا دغه منطقې باندې